صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. خبرونه خبرونه کې د دې موضوع جزئیات اوري چې د امریکا د مرستو سرمفتش اداره یا سیګار وی تازه سړنه خي چې په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیرغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوی دی. په روزګان کې د امنیتي وضعیت د غلط دروانو جګړو او د خلکو د ستونزو په اړه په همدې خبرونه کې تفصیلي رپورت درته لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. آذربایجان وایي په افغانستان کې د خپلو 1600 سرتیرو شمیر زیاتوي. یونان او د کډوالو ادارو د سه شنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان هم شامل کړي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي اډې باندې په روسي برید کې لاس درلود. د خبرونو تفصیل. آذربایجان وایي په افغانستان کې د خپلو 1600 سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال 4 نوي آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دی. خو د آذربایجان دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا شمیر به 160 سرتیرو ته لوړ کړي. د آذربایجان پوځ همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د خپلو یو ډلې سرتیرو دورې له بشپړېدو وروسته د سه شنبه په ورځ افغانستان د 70 تنه تازه دمي سرتیری واستول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه د ناټو د هغې غوښتنې په ځواب کې کړې چې له خپلو غړو او متحدانو یې افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت لپاره د نورو سرتیرو پړه کړې وه. څو میاشتې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې ویلي وو چې هیواد به افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. یونان او د کډوالو ادارو د سه شنبه پر ورځ له اروپایي ټولنې وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د اسانه کولو لپاره د اروپایي ټولنې د دې پروګرام په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1500 کډوال چې تر ډیره د سوریې دي له یونان او ایټالیا څخه نورو اروپایي هیوادونو کې منل شوي دي. دا شمیره له هغو 1600 کډوالو کمه ده چې د دې پروګرام په کې پرې موافقه شوه. افغانان له سوریې وروسته په اروپا کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله ده، خو د اروپایي ټولنې د بیا ځای پر ځای کېدو په پروګرام کې افغانان لا شامل شوي نه دي. افغان ایډ په نوم یو مرستندوی ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 میرمنو ته د کرنې، مالدارۍ او حرفوي زده کړو په برخو کې کاري زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د والي وین اته الله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې دا یو 3 کلنه پروشه ده.
د کال لپاره یو اشاریه 2 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. غواړ چې دغه بودیجه میرمنو ته په دوو برخو کې په لګښت ورسېږي، چې یو هم د کرنې مالدارۍ په برخه کې میرمنو ته د کار موندلو او همدارنګه حرفوي برخو کې د کار زمینې برابرې کړي.
دا ننګرهار د والی وینا ته الله خوګنی دا هم ویل چې د افغان ایډ مؤسسې چارواکو د سه شنبه پر ورځ د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سره د دې پروژې د پیل او عملي کېدو په اړه په جزئیاتو خبرې کړې دي. نوموړي ویل دوی هیله مند دي چې دا ټولې پروژې به د کورنیو د اقتصاد د پیاوړتیا سره مرسته وکړي. پنټاګون د روسیې هغه اشاره رد کړې چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي هوایي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویان ایډریان رانکین ګالوی د سه شنبه پر ورځ ویل هر هغه اشاره چې د روسیې پر هوایي پوځي اډه برید کې د امریکا او یا د ائتلافي ځواکونو د رول یادونه کوي بې اساسه او بې مسؤلیته ده. پنټاګون وروسته هغې عکس العمل ښیي چې د روسیې دفاع وزارت د سه شنبه پر ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه وکړه. ویل چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او د حمیم هوایي پوځي اډې ته نږدې د امریکا یو استخباراتي الوتکه د مدیترانې د پاسه وه. جرمنی په دې هیواد کې د ایران سفیر هزار کړی دی او د هغو اشخاصو ډلو په اړه د جاسوسۍ په باب ورته خبرداری ورکړی چې له اسرائیل سره نږدې اړیکه لري. جرمنی ویلي دي دا ډول اعمال د دې هیواد له قوانینو سرغړونه ده. د جرمنی لخوا د ایران د سفیر د سارولو خبر وروسته له هغې په ډاګه شو چې د جرمنی د اساسي قانون محکمې پرون ایران ته د جاسوسۍ په تور د محکوم شوي یو پاکستاني سړي د استناف غوښتنه رد کړه. پاکستانی مصطفی حیدر سید نقفی په تیره مارچ میاشت کې د اسرائیل او جرمنی د دوستۍ د ټولنې د مشر او په فرانسه کې د یو اسرائیلي پروفیسور په اړه د ایران سپاهي پاسداران ته د جاسوسۍ د کولو په قضیه کې مجرم پېژندل شوی و. جرمنی ویلي دي د هیواد پر خاورې د اشخاصو او ادارات پړه چې د اسرائیل له حکومت سره ځانګړي اړیکې لري یو ښکاره سرغړون جاسوسي کول یو ښکاره سرغړونه ده او په دې اړه د ډسمبر په 28 نیټه د ایران سفیر ته خبرداري ورکړه ده. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر د روانې جنوري میاشت په 16 نیټه په سپینې ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون ویل د ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایف به د سیمه ایز امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او نظربایف به د افغانستان د مسلې په شمول د یو شمېر نړیوالو مسئلو او چیلنجونو په اړه هم خپلو کې وغږیږي. د قزاقستان ولسمشر ویلي دي چې د هیلمند له تروریزم سره په مبارزه کې به د قزاقستان او امریکا ترمنځ همکاري زیاته شي. تاسو ازادي رادیو اورئ. تازه سیړنه وایي په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیارغونې د یو پروګرام په ترڅ کې نږدې 200 میلیونه ډالر ضایع شوي دي. د روزګان د عملیاتو څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې ترین کوټ سره نږدې سیمو کې یو شمېر سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکې شوي دي او د سیمې خلک له دې پرمختګ خوښ دي.
زه زما په ژوندونه نه یم خوشاله سوی لکه دا کمربند چې ماسو موږ خپلو مځکو ته رالو خپلو ځایو ته رالو.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه که هم کوو او په افغانستان کې بیا د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې د خپلو مشتو ځواکونو د تجهیزاتو د انتقال لپاره به د پاکستان پر ځای له بلې هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس هغه ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تر ټولو له درناوي برخمن غړي په توګه کتل کیږي. هغه هڅه کوي چې پوځ کې د خپل خدمت او خوږو خاطرو په اړه له پوځیانو سره خپلې خاطرې شریکې کړي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې په هلمند ولایت کې د خونکو د وضعیت او د غراس د درسي سیستم د حالت په اړه وایي.
زموږ امتحانونه را روان دي، په دوه درې ورځې ورته پاتې دي. معلمان ته ماشینه ورکوي او زموږ امتحانونه هم سبقانو شي نسته.
ازادي او اوریدونکو ورځ پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې ده. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1200 شپږ نیمې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. یوه تازه څېړنه وایي په افغانستان کې د امریکا دفاع د وزارت د بیارغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیارغونې د یو پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 615 میلیون ډالر ضایع کړي او یا په بې ثباته او کم دوامه پروژو لګولې دي. د سیګار د رپورټ جزئیات له اجمل ان څخه اورو.
د کاروبار او سبا د عملیاتو ماموریت په نوم دا پروګرام د 2014 کال څخه تر 2014 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت په چوکاټ کې پر مخ بیول کېده چې هدف یې په افغانستان کې له پوځي عملیاتو سره هممهاله اقتصادي او انکشافي وده و چې د امریکا کانګرس ورته 320 میلیونه ډالر منلی و. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو دفتر په یو تازه څېړنې کې ویلي له دې پیسو څخه 615 میلیونه ډالر په داسې پروژو لګول شوي چې ډېرې د امنیتي اندېښنو خرابو طرحو او نورو ستونزو له کبله نیمګړې پاتې شوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا د دفاع وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د پروګرام په اړه څېړنه کې دا هم موندلې چې د دې پروګرام لپاره د لګول شوو پیسو نمایي یعنی 395 میلیونه ډالره په مستقیمه توګه په پراختیايي پروژو نه دي لګول شوي بلکې په غیر مستقیمو او د ملاتړ په چارو لګول شوي. سیګار په خپل ریپورت کې زیاته کړې چې د دې څلور کلن پروګرام په ترڅ کې د هغو 314 میلیون ډالرو څخه چې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو پر قراردادونو لګیدلې، یوازې 22% چې 70 میلیون ډالر کېږي پر داسې پروژو لګول شوی چې په بشپړه توګه پر معیارونو برابر او سپارنې ته چمتو وي، خو پاتې څه باندې 246 میلیون ډالر چې په مستقیمه توګه د لګول شو پیسو په سلو کې 80% برخه جوړوي پر داسې پروژو لګیدلې چې یا نیمګړی او یا هم په بشپړه توګه کارولو ته چمتو نه وي. سیګار زیاتوي د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت په نوم د دې پروګرام نهایت یا قراردادونو څخه 340 څېړلې ورته څرګنده شوې چې د دې قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره ډېر کم رقابت شوه. همدارنګه له 340 څېړل شوو قراردادونو څخه د شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت و قراردادونه هغه شرکتونو ته ورکړل شوې چې د امریکا د دفاع د وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت د همدې پروګرام پخانی کارکونکي مشران وو. همدارنګه د سیړنې په وینا د بیا رغونې د پروژو په عملي کولو کې غیر واقعي تمې شوي او په افغانستان کې د سیاست، کلتور، اقلیم او امنیت په شمول شرایط د پروژو په عملي کولو کې په سمه توګه په پام کې نه دي نیولي. سیګار په ریپورت کې زیاتوي په افغانستان کې د کاروبار او ثبات د پروګرام چلوونکو سره لدی چې د دې پروګرام د پای ته رسیدو پر مهال ډېری پروژې نیمګړې پاتې وي. کانګرس ته ویلي چې پروژې بشپړې دي او په دې توګه له دوی پاتې شوې نیمګړې پروژې په افغانستان کې د بیا رغونې نورو ادارو ته هم ونه سپارل شوې چې بلاخره تکمیل شي. دا دې پروګرام په اړه د سیګار روسي ریپورت د یو شمیر افغانانو هغه انتقادونه تاییدوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې میلیاردونه ډالر مرستې څو کورنۍ او څه هم بهرنیو ادارو ځای کړي او د افغانستان لپاره یې په عملي ډګر کې ډېره کمه برخه لګول شوې ده.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې د سیګار یو تازه سیړنه وایي په افغانستان کې د امریکا د دفاع د وزارت د بیارغونې د یو پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 615 میلیون ډالر ضایع شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې له تېرې درې ورځو راهیسې د عملیاتو پر مهال شاوخوا 140 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ مشر مل پاسوال رحمت الله صدیقي د سه شنبې پر ورځ ناوخته د جګړې په لومړۍ کرخه ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال درې افغان سرتیري ټپیان شوي او ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو نیول شوي دي. له دې سره خلک چې سیمې ته تازه د وسلوالو له شتون خپاک شوی دی ستانه شوی وای ډیر خوخ دی، خو له دولت غواړي چې مرسته ورسره وکړي. د جګړې د غلومړی کرخه ته د ازادي رو خبريال شریف الله شرافت ورغله او په اړه ریپورت لري.
دا جګړه هر ورځ له سهار تر ماښام شروع وی د وسلوالو طالبانو او افغان فوجیانو ترمنځ. په دغه جګړه کې د ورځې له خوا بریا د افغان فوجیانو وی، ځکه هوایی ځواک ملتیا کوي، خو د شپې له خوا بیا زیاتره وخت بریا د وسلوالو طالبانو وی، ځکه هغوی شپنی دربینونه لري او افغان فوجیان بیا له هوایی ځواک بې برخې وي او د ورځې له خوا په جګړه کې ټوله انرژي مصرف کړې وي. دغه اوسنۍ جګړه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 1 کیلومتر کې د درایي په سیمه کې له تیرو شاوخوا څخه کم 2 کلن رئیس روانه وه، چې دوی ورځې مخکې افغان پوځیان وتوانېدل چې دغه سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي او د ترینکوټ ښار څخه 2 کیلومتره وسلوال طالبان نور هم لري کړي. د دغه ولایت ځایي امنیتي مسؤلین وایي په دغه سیمه کې د عملیاتو پر مهال په تیرو دریو ورځو کې 140 وسلوال طالبان مړه او ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال رحمت الله صدیقي د سه شنبې په ورځ ناوخته د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي او ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي دي.
دوغوی تلفات دیو پرون در راپورو څخه چې مشتن لا تازه راپورونه در رسیدلی ولې چې خلګو لیدل دي د دې په حدود کې یو سلویشن پر مرو زخمیان دي.
دغه سیمه چې د جګړې لمړی کر شیا دیږي په دغه سیمه کې کورونه جمعهتونه لوټی لوټی سوي، باغونه کښتونه لمړی وچ سوي او بیا ورسته ټول سوځیدل دي. اوس یوازې د باروتو او د وینو بوی تر سجمو کیږي او د انسانانو غوښې تر سترګو کیږي، بل هیڅ هم نه. هغه خلک چې سیمه د وسلوالو لشتون څخه پاکی سوي ډیر خوشاله دي، وایي چې روان جګړو ډیر ودردول او هر څه یې ترې واخیستل. دغه خلک اوس دولت ته خواست کوي چې د سیمه امنیت کې د تل لپاره وساتي او لاسنیوی دی وکړي
په ګوروانی یا د اګیو یا د چرګ یا د شلون دی باندې خو زه د اسرای نسم جوړه ولای وځي نو لا کدا ګیو په جوړ کمه ولا کې په شلون دی جوړ کمه بریا چې ما موږ د دې ولس سره به د حکومت کومه کې همکاري وکړي
زه زما په ژوندونه نه خوشاله سوی لکه دا کمر بند شم او مش خپل مزو کترالو خپل زایو ترالو
وسلواله طالبانو تر اوسه د افغان پوځیانو د دغه ادعا او پاړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې دغه تلې د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولی دي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې ده د افغان پوځیانو دغه عملیات له تیر شاوخوا شلو ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ شمال ختیځ طرف ته د سولې ازارګۍ او دغه راز درایي په سیمه کې د ځایي چارواکو په خبره چې لا هم روان دي شریف الله شرافت ازادي راډیو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د جګړې لومړی کرښه
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې افغانستان کې د خپل مشت ځواکونو د تجهیزاتو د انتقال لپاره به د پاکستان پر ځای لبلې هرې بدیل لارې ګټه پورته کړي دا څرګندونه ورسره هغې کېږي چې د پاکستاني رسنیو د رپورټ له مخې دا هیواد په افغانستان کې مشت امریکایي پوځیانو ته د تجهیزاتو انتقال پر لاره د بندیدو د لارو د بندولو پړه غور کوي په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د ناټو د تجهیزاتو پر مخ د پاکستان د لارې بندیدل به په دې هیواد کې د مشتو بهرنیو ځواکونو پر ماموریت کوم منفي تاثیر ونه کړي اکرام الله اکرام پی رپورت لري
روسله هغه چې پاکستان په افغانستان کې میشتو بهرنۍ ځواکونو ته د تجهیزاتو د انتقال د لارې په بندیدو بحثونه پیل کړل په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت کسه هم په ځانګړي ډول په دیاله نغږیږي خو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت د بیلابیلو لارو نه اکمالولای شي د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت مرستيال وین کون فوکنر ازادي رادیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په بیړنۍ حالاتو کې دوی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام لپاره له بیلابیلو انتخابونو کار اخلي خغلی فوکنر په خپل دغه استول شوی پیغام کې د کوم ځانګړي انتخاب نوم نه دی اخیسته په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی او شمیرغړي هم ورته نظر لري وایي چې د پاکستان لوري د ناټو د تجهیزاتو د لارې تړل کېدل به د تروریزم په وړاندې پروانه مبارزه هیڅ ډول منفي تاثیرات ونه لري د ولسی جرګې د هم مرستيال محمد نذیر احمدزی په دغه ازادي رادیو ته وویل
نو دا په افغانستان باندې هیڅ منفي تاثیراتونه لري ځکه چې موږ نورې لارې هم لرو چې ناټو ته لیږو لارو نه دوی ته کومکونه ورسیږي نو ښه خبره به دا وي چې پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي او د تروریزم د منځه وړلو په خاطر باندې صادقانه اقدامات وکړي
دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ وړاندې نیشن پاکستاني ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د تجهیزاتو او خوراکي موادو د انتقال د لارې په بندولو بحثونه پیل کړي دي اسلام آباد وروسته له هغې د دې اقدام هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته څه د پاسه 3.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړي خو پاکستان په بدل کې امریکا ته یوازې چل فریب او دوکه ورکړي لدی وروسته د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته زندولي او د دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکارا کړي د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیتس په یو خبري غونډه کې دی پوښتنې ته په جواب کې چې آیا اسلام آباد به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نکړي ویلی دی ته هیڅ اندېښنه نه لري په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کار پوهان بیا وایي چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف په دغه سي مسایلو کې هر وخت د باج اخیستنې هڅه کړې ده ل ډلې باری ارز ازادي رادیو ته وویل
که پاکستان واقعا داسې یو مرحله ته امریکا او پاکستان ورسیږي چې هغه لاره بنده کې یو خدا دی چې امریکا کوچنی دولت نه دی د وړاندې څخه هر څه د مخه ارزیابي کوي او بیا عمل کوي. هغوی پخوا هم د مختلفو لارو څخه ګټه پورته کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پر پاکستان د تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه ډېر شوي چې پاکستان هم د امریکا په وړاندې دې اقدام ته هڅولې ده. د پوځي چارو د کارپو باري اریس په باور پاکستان چې د اقتصاد له پلوه یو کمزور هیواد دی نشي کولای په دې برخه کې له امریکا سره خپل زور وازمایي، ځکه د په وینا د پاکستان دغه کړنه به امریکا اړ کړي چې په دې هیواد نور فشارونه هم راوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له احمد شیبر اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په خپلو روسي غونډو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز خبرونه د افغانستان د جګړې لپاره د واشنگتن له لوري پاکستان ته د مرستو د ځنډیدو مسله څېړلې ده. یو شمیر راپورونه وایي چې د دې مرستو اندازه $2 میلیارد ته رسیږي او امریکایي چارواکي وایي تر هغو به دا پیسې پاکستان ته ورنکړي چې په خپل خاوره کې د حقانی شبکه او افغان طالبان نوي ځپلي. نیویارک ټایمز د محمد ساجد په نوم د یو کتونکو مقاله خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې د احساساتو له مخې دا خبره سم ښکاري چې هغه هیواد باید سزا وویني چې په تیرو 1400 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو له دښمنانو سره مرسته کړې ده. خود او رسپانې په باور باید پدې پوه شو چې پاکستان تر هغه ځواکمند دی چې تصور یې کوو. ورسپانه د دې واک او ځواک په اړه د پاکستان جغرافیایي موقعیت ته اشاره کوي چې په لویدیځ کې قبایلي سیمې او غرونه دي او په ختیځ کې هوارې دشتې، چې له دې موقعیت څخه په خپل لنډ تاریخ کې د خپلو ګاونډیانو پر ضد استفاده کړې ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې لولو چې دغه جغرافیایي موقعیت پاکستان ته دا زمینه برابره کړې ده چې په نږدې سیمو کې نیابتي جګړه مخته یوسي. د ورسپانې په باور د پاکستان پاوز او د استخباراتو ادارې په پټه د هند مخالفانو او د افغانانو د مخالفانو ملاتړ کړی دی. نیویارک ټایمز بیا د پاکستان جغرافیایي موقعیت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ترانزیت لپاره مهم کړي او لیکي چې واشنگتن ورته تسهیلات له ایران او نورو نشي ترلاسه کولی. وی بریتانیایي ورسپانې ګارډین بیا د افغانستان د نشي موادو مسله په خپل تازه غنه کې څېړلې ده. د خبرسپانې لیکي په افغانستان کې د هیروینو کاروبار د بریتانیا او امریکا د ناکامۍ ښکارندوی دی. ورسپانې لیکي روسه له 14 کلونو او $1 تریلیون لګښته لا هم د افغانستان جګړه پایتنه درسېدلې، خو د لویدیز مداخله د دې باعث شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې د مخدر موادو په یو مخکښ تولیدونکو هیواد بدل شي. ګارډین وړاندې لیکي چې څرنګه دغه هیواد له مخدر موادو خلاصېدلی شي. د ورسپانې په باور د افغانستان د کرهنې په برخه کې وړې پانګونې په میلیونونو بزګرانو ته کارونه پیدا کولای شي. دغه بزګران چې کوکنار کوي په دې ډول به عواید ترلاسه کړي او مخبترې وګرځوي. ګارډین د خبرې کړې مقالې په روسیو کې لیکي که چیرته نړیواله ټولنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د ودې له لارې د کوکنارو غم وخوري، دغه هیواد به د مخدر موادو له تولیده پاک شي او د شخړو کچه به هم له دې سره په افغانستان کې راښکته شي.
د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس چې هغه ته د ولسمشر ترامپ د ادارې د تر ټولو له درناوي برخمن غړي په توګه کتل کیږي، هڅه کوي چې په پاوس کې د خدمت خپلې خوږې او ترخی خاطرې له پوځیانو سره شریکې کړي. هغه په روسي او کله خپل پوځیانو سره په لیدونو کې داسې خاطرې بیان کړې دي چې له دې مخکې نوې بیان کړې او په دې توګه غواړي پوځیانو ته ځان ورنږدې کړي. فرانس پریس خبری آژانس په یو رپورت کې د هغه وروستۍ سرګندونو ته اشاره کړې چې مهمې برخې نوري وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې د امریکا د سمندري ځواکونو له اډې او د امریکا په خاوره کې دننه له دریو نورو پوځي اډو څخه د کتنو په ترڅ کې د خپل شخصیت هغه اړخونه په ډاګه کړي چې په واشنگتن کې ډیر نه دي لیدل شوي. نوموړی په واشنگتن کې ډیر په ښکاره په غونډو کې ځان نه راڅرګندوي، خو کارونه په جدي ډول مخته وړي. په ګوانتنامو کې د سینما او تیاتر په یو سرخلاصي سالون کې سرتیرو او د هغوی د کورنۍ غړو ته په یوه غونډه کې چې د اسوشیټد پریس له خبریال پرته د نورو رسنیو استازي نیول، ماتیس خپلو پوځیانو ته په ډاګه وویل چې دوی دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې دوی ته لکچر ورکړي یا د یوه متقاعد جنرال په توګه د خپل ځان په اړه هغوی ته خبرې وکړي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل غواړي چې د څو دقیقو لپاره ټول ځان آرام احساس کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د هغه وخت یو خاطره چې په عراق کې دنده ترسره کوله بیانوي او وایي د عراق په لویدیځ یوې لرې پرتې دښته کې ورته وویل شول چې له یوې حملې بد شو. یوه سخت دریځي عرب مخکې له دې چې د ماتیس او د هغه د ملګرو پوځیانو د موټرو کتار له سیمې تیر شي په سړک کې یو ماین ښخ کړی و. ماتیس وایي چا چې دغه ماین ښخ کړی و نیول شوی و او دته وویل شول چې هغه په انګلیسي هم خبرې کوي. ماتیس وایي له هغه سره یې ولیدل، سګرټ او کافي یې ورکړه او په دې اړه چې ولې دا کار کاوه دته یې وویل چې دی او نور پوځیان یې په دې خاطر وژل چې د خپل هیواد په خاوره کې د بهرنیو پوځیانو حضور ډیر په غوسه کړی و. ماتیس وایي دغه سخت دریځې ته یې وویل چې د ده دغه احساسات درک کولی شي، خو دا ډاډ یې هم ورکړل چې دی د ابو غریب زندان ته چې هغه وخت یې یوه لویه رسوایي راپورته کړې وه روان و چې د دغې ستونزې غم وخوري. د امریکا دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام وای کله چې د ابو غریب د زندان مسله راپورته شو د حملې په تور نیول شوی عراقي ورته وویل چې که دی یو عادي زنداني وانګیرل شي ایا د امکان شته چې یوه ورځ وکول شي امریکا ته مهاجر شي. ماتیس وایي د هغه له دې خبرې ورته دا احساس پیدا شو چې د امریکا د خوب لیدلو ارمان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر اوسه څومره قوي دی. د اسوشیټد پریس په لیکنه د عراقي سخت دریځي او د کریسمس له جشن مخکې له نورو پوځیانو سره د لیدنو کتنو په ترڅ کې د ماتیس نورې کیسې یو هدف هم لري چې نوموړی یې په اړه وایي دغه خاطرې د دې لپاره له تاسو سره شریکوم چې دا په یاد ولري چې تر ټولو بده ورځ هم تیریږي او موږ له تاسو دا تمه کوو چې یوې لوړې مرحلې ته مو ورسوئ. ماتیس وایي موږ ټول تل لیواله یو چې سم کارونه وکړو او کله چې هغه په ګډه کوو کارونه سمیږي. د امریکا دفاع وزیر په شمالي کارولینا کې په یو پوځي اړه کې پوځیانو ته د خپلو خاطرو په لړ کې په پینتاګون کې د 2000 لومړي کال د جون د میاشتې د یوې غونډې خاطره هم بیان کړې او وایي د جورج بوش د ادارې یو لوړ پوړي سیاسي چارواکي دا پوښتنه ډېره مطرح کوله چې تر ټولو امنیتي ستر ګواښونه له کوم لوري امریکا ته متوجه دي. هغه زیاتوي پوځي چارواکي چې په دې اړه یې توضیحات ورکول په ډاډه دا خبره وکړه چې دې ته په پام سره چې په دې برخه کې سړی په ډاډه څه نشي ویلی، خو یو ځای چې امریکا مطلقاً له غزان لري وساتي او په جګړه کې پکې ښکیل نشي هغه افغانستان دی. ماتیس وایي له دغې غونډې 15 میاشتې وروسته دی د ځانګړو ځواکونو د یوه جزوتام د قمندان په توګه د عربو له بحیرې له یوې پوځي کشتۍ څخه په هلیکپټر کې د افغانستان پر لوري روان شو. ماتیس له خپل جزوتام سره د دې هیواد جنوب ته د دې لپاره تللی و چې پر طالبانو په کندهار او شاوخوا سیمو کې حملې پیل کړي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښای واله یا په دالاس واله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په
فکر چې محکمې له خوا
کې ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
د کاناډا چارواکو هڅه پیل کړې چې د ټولنیزو شبکو له لارې د مصنوعي ذهانت د کارولو په واسطه هغه کسان معلوم کړي وای ساري چې د ځانوژنې هڅه کوي. د دې موضوع جزئیات له اسمت سروانورو.
د کاناډا حکومت غواړي چې له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه په استفاده په ټولنیزو رسنیو کې هغه کسان وڅاري چې د ځان وژلو یا انتحار هڅه کوي. د کاناډا حکومت په دې برخه کې د مصنوعي ذهانت له ادوانس سیمبولیکس کمپنی سره همکاري کوي چې د ځان وژنو مخه ونیسي. دا شرکت په ټولنیزو رسنیو کې د 1,60,000 کارونکو پوسټونه څاري چې آیا د ځان وژنې والکه پاکستان او کناشته. تر کاناډا وړاندې ځینو نورو هیوادونو هم له ټکنالوژي څخه په استفاده د ځانوژونکو د معلوماتو او د حقوقو د انتحار د مخنیوي لپاره کار اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې فیسبوک شبکې د ځانوژنې د مخنیوي لپاره د مصنوعي ذهانت وسیله نړیوالو ته وړاندې کړه. د فیسبوک هدف له هغو کسانو سره مرسته و چې په پوسټونو یا فیسبوکي لیکنو کې ځان وژنې ته لیوالتیا موجوده وه. انسټاګرام هم تیر کال دې ته ورته وسیله وړاندې کړه چې د هغو کسانو ویډیوګانې ښودلې چې ځان وژونکي افکار لري. د کاناډا د حکومت پروژه په روانه جنوري کې پیل کیږي او په جون کې پای ته رسیږي. لومړی به دا پروژه په تجربوي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارونکو پوسټونه وڅاري. 15 کاله وروسته به د کاناډا حکومت پریکړه وکړي چې آیا دوام ورکړي او که ورنه کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپل 1600 زواکونو شمیر زیاتوي. یونان او د مهاجرو د چارو ادارو له اروپای ټولنې غوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو په پروګرام کې مستحق افغانان هم شامل کړي. امریکا د روسیې هغه اشاره رد کړې چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي هوایي اډه کې د ډرون الوتکو په برید کې لاس درلود. جرمنی په دې هیواد کې د ایران سفیر هزار کړی دی او د هغو اشخاصو ډلو په اړه د جاسوسۍ په باب ورته خبرداری ورکړی چې له اسرائیل سره نږدې اړیکه لري. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر د روانې جنوري میاشت په 14 نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره ویني. د هلمند درې ولسوالیو د ښوونکو معاشونه ولې ځنډېدلی دي؟ د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پړه د اړوند ولسوالیو پر امریتونو اچوي، خو د ولسوالیو امیران وایي د معارف ریاست غفلت کړی دی او پر وخت دوی ته معاشونو چیکونه نه دي امضا کړي. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ همکار محمد الیاس دایی جوړ کړی دی.
د سهار پر 8 بجې پیل شوی ښوونځی 9 بجې بې نظمه ښکاري. زده کوونکي د ټولګیو بهر ډلې ډلې ګرځي او ځینې په خپلو کې ملنډې وهي. تا د لشکرګاه څخه لرې د ګرشکو ولسوالۍ د شیخ ابوالفاتح بوستي د منځني ښوونځي په انګړ کې د سلګونو زده کوونکو د درسونو د ویلو وخت دی، خو د ښوونکو د حساب له امله تدریس نسته. زده کوونکي وایي ښوونکو ورته ویلي دي چې تر هغو به درس ورنه کړي چې دولت د دوی د 2 میاشتو پاتې معاشونه ورنه کړي.
مانو محمد ادریس حلیم مشکل ده استادان ته ماشین ور کې د دوی درس کې چې مشت درسونه نه را کړی او امتحان مم دغه زمر د انډیو ورځ د امر د دغه ورځ نو بعد استادان ته مشور کول چې مشت تدریس راي.
عبدالقادر مسلم یار مشکل هغه چې د معلومات ته ماشین ور کې او مشت دغه درس تدریس نه راکې.
مانو ګل رحمت انا څنګه موږ انت موږ معلومات دغه ماشین ور کې کوم روان دي په دغه درسونه نه ورته وای.
سمجه ته مونږ روان دي په دې درې ورځې ورته پاره دي معلومات په ماشین ور کې او زموږ ته نام سبقانو شي نه ست.
ستونزې وازی را کول زما شوونکو د ماشینو نه د اوس د معرف رسمي شوونکو ته هم 2 میاشتې کېږي چې ماشینه نه رسیدلې. د شیخ ابوالفاتح بوستي په منځني ښوونځي کې د ګرشک د نږدې اکثر ښوونځیو ښوونکي راټول شوي دي او پر یو زاړه ایراني فرش نیم لمر او نیم سیوري ته ناست دي. دوی وایي بل کار نه لري، د کلي د دکاندار قرضدار دي او نور د یوې ګولې ډوډۍ توان هم نه دی ورپاته.
استادان دلته ولاړ دي، دا د څه لپاره ولاړ دي؟ دا د یو اتصاب په خاطر ولاړ دي. خپل اتصاب د به تر خپل ادب تر ختمېدو پورې ادامه ورکول کېږي، ځکه چې دا 3 میاشتې کېږي چې هېڅ استاد ماشین نه دی.
رئیس معرف فله یو استاد ویلی وه چې سش ماشینه وتلې دي. موږ چې د مدیر معرف سره تماس نیولې، مدیر معرف ویلی دی چې دغه دی یا نه مو دی اوس استلې.
چا ته 3000 ورکړې وه، چا ته 100 ورکړې وه، خو یو 1000 روپۍ ماش دغه چې 2000 روپۍ وای ګرځولې دي. او موږ ته خپې ماش د ار نه پر څخه تقریبا 16 افغانۍ ګرځي.
دغه درېمه ماش چې موږ ته پیسې نه راکړي او موږ اړین ودیته یو چې دا ولې دوی موږ سره داسې کوي.
د ښوونکو د دې خبرې چې د ماشینو توجه پر وخت د دوی نه د معرف د مسولینو لخوا پیسې اخیستل کیږي څوک ښکاره ثبوت نه لري، خو د ښوونکو د ماشینو په برخه کې اساسي ستونزه چیرې ده؟ د ګرشک ولسوالۍ د ښوونې او روزنې امیر محمد ناصر میروي او ستونزه د بودیجې په کسر کې ده، خو څنګه ولې د ښوونکو د ماشینو پیسې کمې سوي دي؟ میر مشخص و نه ویل، خو زیاته کړه لوړ پوړي چارواکو په دې برخه کې غفلت کړی دی او د دوی ماشینه زندګولې دي. د معرف د ریاست مسولین چې شوونکو ته په ماشنه رسولو کې پرش کاری یو پر بل تورونه لګوي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پوهیالی قدرت الله یعقوبی وایي د ګرش دپاره د ښوونې او روزنې امیر غفلت کړی دی او پر وخت یې فورمې نه دي ډکې کړي. په داسې حال کې چې د ګرش د معرف امیر محمد ناصر میر وایي د تیرې میاشتې پر څلورمه نیټه یې د شپاړسم په نوم فورما چې ماشینه پرې اجرا کېږي مستوفیت ته سپارلې ده.
دا مثابته کړې ده او هم یې په اسنادو ثابتوو. موږ د کوس تر څلورمه پورې موږ شانزده تر مستوفیت ته رسولې ده چې شپږ ویشت ورځې لا د مالي کال پاتې دي، خو بیا هم ماته کسر د بودیجې راځي. نو نور زما مسؤلیت څه دی چې ماته شپږ ویشت ورځې د کار نور لا هم پاتې وي او ما خپل پروسه د ادارې خلاصه کړې، ما خپل پروسه کاغذي خلاصه کړې، خپل مسؤلیت مې ادا کړی. نو نور خو مسؤلیت زما هغه نه دی چې خدای نه کرده د خپل صلاحیت یا د خپل مسؤلیت څخه اضافه کار وکړي.
د پوهنې د ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې د اوسنیو معلمینو او ممبرینو په موجودیت کې تر نوي ډیر کسان مقرر شوي دي او د رسمي معلمینو پر ځای ماشینه تازه مقرر شوو کسان ته ورکول شوي دي، ځکه نو د بودیجې د کسر یا کمر سره مخامخ شوي دي. خو د هلمند معرف رئیس پوهیالی قدرت الله یعقوبی دا خبره نه مني.
کاملا موږ داردو، یعنی موږ اضافه تشکیل باندې هیڅوک نسی وکړلی، دا د قانون خلاف عمل دی، هیڅوک نسی کړلی. یعنی حتی د معرف وزارت مسلسل مکتوبونه راغلي دي چې تاسو خپل تشکیل پوره کړئ. کسر د بودیجې چې راځي نه یوازې دا چې دا په ګریش ولسوالۍ کې د کسر بودیجې راځي، خو باید د هلمند په ټولو ولسوالۍ کې د کسر د بودیجې رامنځته شوی، نه یوازې دا چې په ګریش کې. دلته وظیفوي غفلت شوی دی. کسر د بودیجې په هغه صورت کې رامنځته کېږي چې د ټول هلمند معاشات باید د یوې میاشتې پاته وای. دا چون د یوازې د ګریش ولسوالۍ پاته کېږي، زموږ مشخصا موږ ویلو چې شخصا د پوهنې امیر په دې برخه کې څه مشکلات لري.
شاغلی یعقوبی د نویو مقرریو خبره په داسې حال کې نه مني چې د دې ریاست مالی او اداري مرستیال ادریس افغان وایي د پوهنې د وزارت د یو مکتوب د امر له مخې نوي کسان مقرر کړي دي او دغه مقرریو د دوی بودیجه د کسر سره مخامخ کړي ده. دی وایي تر هغه چې نوی مالی کال پیل نشي د ښوونکو معاشونه نشي ورکولی. د زیاته کړه د سنگین او ناوی ولسوالیو دی وی خو د ګرش ولسوالۍ د ښوونکو د دوو میاشتو معاشونه د بودیجه د کسر په خاطر ځنډېدلې دي.
ستونزه په دې کې وه چې موږ وزارت مقام په هدایت خالي بستونه ډک کړل چې د هغو بستو په اساس وزارت مقام موږ ته دغه بستو مطابق بودیجه را کړې وه. نویو بستونه مو ډک کړل د هغو په دغه خاطر چې نویو بستونه موږ خالي بستونه درلودل، هغه استادان مو نوي استخدام کړل داغه په دغه خطر بودیجه د کسر سره مخ شو.
د یادو دروي ولسوالیو د ښوونکو معاشونه نږدې 15 میلیون افغانۍ کېږي. ویل کېږي د پوهنې ریاست په یو شمېر هغه بستونو کې هم کسان مقرر کړي دي چې د مقرري صلاحیت د دوی تر توان لوړ او په وزارت پورې اړه لري. په ولایتي شورا کې د ګرش خلکو استازي ګل آغا مسلم وایي د معرف رئیس ورسره منلی دي چې د ښوونکو معاشونه اخیستې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل ډېر ژر به د معرف رئیس قدرت الله یعقوبی شورا ته وروبولي او په دې اړه به وضاحت وغواړي.
ما چې تر ډېر حد پورې پوښتنه کړې ده رئیس معرف صاحب، رئیس صاحب معرف بیا پر خو ویل چې ماشینه ایستلې دي وړې دي. بیا چې مو پوښتنه وکړل ماشینه نه وتلې، رئیس صاحب معلومات نه درلودلی. موږ دا اوس پیلن پر دې باندې ناست درلودل، غواړو چې د رئیس صاحب معرف راوغواړو، دغه سره پوښتنې وکړو، معلومات ځینې وکړو، لکه څنګه چې دا اوس پوښتنه تا وکړه دې په هکله باندې معلومات ځینې وکړو، پوښتنه ځینې وکړو چې مشکل په چیش کې دی، ولې داسې کېږي.
څو ورځې وړاندې په هلمند کې د ودان افغانستان د ګوند د ساحوي دفتر مسؤلینو په لشکرګاه کې د معرف پر وضعیت د دریو میاشتو په اوږدو کې د یوې ترسره شوې سروې نتایج خپاره کړل چې په کې راغلي وو چې د هلمند د ښوونې او روزنې بهیر په تر ټولو بد حالات کې دی. په هلمند کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي 422 دي چې یو 32 دولتي ښوونځي د نامنو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د ځینې شمیرو له مخې تر 3000 ډیر ماشومان یې د زده کړو به برخه کړي دي. محمد راستي، تازه دی رادیو هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا زهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ستاسو خوشی او خوشحالي مو هیله ده لکه څنګه چې خبري است پدی ورستیو کې یو ځل بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ژغونه د کوربه هوا د فشارونو لکه بل پورته کیږي ځکه پاکستان افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړی چې بیرته خپل هوا ته ستانه سي او وي په هغه وخت کې د افغان کډوالو د اوسېدو مدت د 2018 کال په پای کې ختم شو خو افغان حکومت د پاکستان د پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف بولي نور منځن روم په سر کې د شمیر هغه کډوالو خبري او ورچی په همدې اړه راستولې دي او روس سبب په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي خبري هم ووري چې په دې اړه یې څه کړی دي
السلام علیکم زه د هیل لرم چې پاکستان نن سبا په افغانانو په مجرب خسته ده او د ځینی سړي شپې دي په افغانستان کې د دیوې ناستې وخت ورکړی چې په یو ناستې رپورټ ما سروزي په دکانو کې ماجر څنګه یې په لارو کوڅو کې هم څنګه یې او افغانستان ماجر شکه ما د هیله ده چې دوی دې نه ډاریږي او خپل وطن ته راشي ان شاء الله چې دوی خپل وا تراشي خدای دې خپل وا جوړ کړي او نړیوالو شکه ما دا یله د کوم ملکونه ای افغانستان سره د پخلاص څنګه پخلاص مټ باندې کومکونه امدادونه وکړه څنګه چې پاکستان کې وشو او نن سبا د سپر طاقت ده او په خوار مظلوم ملت باندې د ظلم کې نو افغانان د خپل وطن ته خیر سره راشي او نړیوال دې ته کومکونه ورسره وکړي مرستې دې چې او د افغانستان به خدای بیا مغه چې کوم پخوا چې آباد خدای دې مغه چې آبادی او کامیابی به وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم زه د پاکستان د پښند شهر ته په ټلیفون پر کار شوم دلته یار د ماجر سره ډیر سخت ظلم روان دي د ماجر کارتونه جوړی دي یو نفر ماجر کارتو د بغیر رشوت نه پریږدي تقریبا په نفر باندې 2000 روپۍ غواړي نو کچیر دغه زموږ ژغ تر مسولو چارواکو پورې ورسوي ساسه یو جهان مننه په مخه مشه
اون د هوټل نه محمد رحیم خبر کوم او دا د پیغام لرم چې د کوم راځي د پاکستان کې دا په افغانستان کې تر هغه وخت پورې سولونه راځي دا مجه په بش دا په بش پر دا له پاکستان نه راغلي نه زکال ته سپورتي او ته په ځای نه تا تکي چې څه منځ کې تقریرونه وکړي هم تر هغه مخکې چې په افغانستان کې جګړه یا سره اول څنګه غیر غرام خدی هم نو ورته کوي دا پیغام نه دی چې سره غوړي په پاکستان کې ټول ما دې په بشپړ ډول راوړو السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته فضل قدیر وطن یارم کله چې رام پاکستان ته سلیری ساته وخت ورکاو پاکستان ولګي دا غي په مقابل کې داسې او د تفاهم فیصله وکړه چې افغانانو ته یو میاشت وخت ورکړلو دا د بین الاقوامي قوانینو سره سر خلاف ورو ده که پاکستان کې بشر حقوق ناری وفي چې موږ مربوطه کارونه کوو نو آیا دا مربوطه کارونه نه کوي دا د افغانانو سره سره سر جفا ده بلکې دا د نړیوال قوانینو سره سره سر جفا ده به دا چې په پاکستان کې مربوطه یونیسیار د دې پښتنو کې اقوام متحده د دې پښتنو کې آیا دا د کوم قانون لاندې د کوم نوایدې د لاندې د کومې دفې د لاندې د دې تفصیل ساتو خور دغه یو میش وخور کوي چې افغانان په یو میش کې افغانستان ته انتقال شي دا سره اثر خلاف ورزی ده خو دې دی چې زما پیغام خور کوي تستاسي ټولنه یو جهان مننه سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضد افغانستان د زابل ولایت شاجی ولسوالی غربیار خبرې کوم په پاکستان باندې چې امریکایانو فشار راوست پاکستان اوس په ماجرو باندې ملنډې وایي دا پنجابیان دي ټول د افغانستان و وګړو ته ټول علما و ته ټول د افغانستان و مسلمانانو ورونو ته زه دغه پیغام پرې دم چې په لیاز خدای په لیاز قرآن د خپل وطن په صحیح معنا سره راځي جوړ کو پرې دی د پنجابیانو غلامي پرې دی نن او سبا دا غلبرون راځي تاسو وګورئ په پاکستان کې په سند کې بلوچستان کې په دغه منځ کې کوکې په ماجر باندې ځان د خپل کورونا خپل اولادونه یا پاتې دي دا سنې باندې د کوي ما په سوته وړي اوس چې امریکایانو چې په یو رقم د غمرسته ترلاسه کوي تاسو ورته په پاکستان کې دغه د ماجر او ځان د سر بدر خاک سره نو دغه څه مکه وی راځي چې لاسو سره ورکو او د خپل وطن په خپل جوړ کو نور کړی د خپل خاورې تر کومه جا پورې د موږ د افغانستان پاکه خاور ده اغم دې نه تکه کو دغه جما اواز خامخه ازادي راډیو کارکون کوته سلامونه وایم بعد له سلامه دا جما پیغام خامخه خپور کی دا باید دا ټول ولما ټول مجاهدین واوري ټول د افغانستان وګړي که هر څوک چې کازارګان دي که ازبکان دي که پټانه دي که تاجک دي که هر څوک چې باید دا جما واوري او لا سره ورکې دغه چې مکوي وسلام په احترام.
دوستانو ستاسو نظرونه مو واورېدل. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال زردشت شمس له قوله راپور ورکړی چې وایي هیڅ امکان نه لري چې په یوه میاشت کې ټول افغان کډواله پاکستان ووزي. له ښاغلي شمس سره په دې اړه ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې یې په پاکستان کې د ثبت شویو او نه ثبت شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه پوښتنه کړې ده.
اوسمهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوي یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 14 لکه. خو په هغې کې په 2010 کال کې نږدې 6000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 15.5 لکه خواوشا ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نه راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 10 لکه یا 10000 ته رسیدلی وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لکو نه پورته شي، 9 لکو پورې دغه ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 2.3 میلیونو ته دواړه ارقام ورسیږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بې اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې 1 میاشت تمدید شوې ده. په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه دې کې څو خبرې دي. یو، دغه دوامداره د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده، چې د یونیسیر خوا کډوال چې بیرته په خپله خوښه هیواد ته ځي هغې ته یو څه مالي مرسته یو څه امکانات ورکول کېږي. په ژمي کې عموما هغه پروسه هم درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه هم ولاړه ده او هغه کوم پیکیج چې ورکول کېږي هغه هم اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام یاد کړ چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نه ده وټاکل شي او کولی شو چې کډوال په دوی په خپله خوښه او یو عزتمند توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم د امادګۍ لري د ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دې ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کله د انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو بهرحال موږ هم په حکومتي سطح باید اماده کې ولرو او هم زمونږ کډوال ذهن اماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي وو چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړي چې لږ تر لږه د 6 میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دغه خبرې ته کومه خوشبیني سته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دوی کوم تصمیم نیولی دی هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسمن موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس پر رسمن کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دې دغه چینلونو نه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحداتو وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته دی، ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقعي بینانه دی.
آیا دا ویلای سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپل پوهیږئ، یو څه د دې سیاسي او ځان دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دې نه انکار نشو کولی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال زردشت شمس و چې وایي د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدیدېدو لپاره هڅې دوام لري، خو افغان کډوال باید آماده وي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستنېږي. نور شکایتونه او ستونزې مو هم رارسېدلی دي چې دلته به یې له تبصرې پرته واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه په لاره د لوګر ولایت د ریولوشنری نه تاسو سره تماس کین من باندې من غاز رکیت کچا کوینه کرو غزر بالو وطن غاز خدا غرونا دی آبادی نستا پکی نستا دا پکی کوینه دی باندې چاک ماس کرو هغه حکومت را باندې بانک کوایی که پا زمینی ابدایت منی که سرا او تو خمین ترا اونه رسیگی اونه مجبور رسیب سروی تا بیر از کاچاک وکرو من با کاچاک تو حکومت با حیمت کرا من با کاچاک کرو حکومت با حیمت کرا آخر با چی که جوشی ضرور ضرور که حکومت من در غنم اصر بدر اولو سوالی ترا ولیگی سلام علیکم
السلام علیکم زاد خود سخیو یالتان معیوب تیم اصلا خبر دکوام تیر کال دسمبری پمیاش که مکتا دی مایبین و معاشون را کرشوی و او دو دفعه کمی کمی پیسی دولت را لگی دی کار را نیز و چار ریاست و وزارت آغاز تمام شی او سی دریم خیصا مایبین لار پاتی دی پیسی ختم شوی من داسی بیکارا بیوزگارا ناسیو من ایلا کهو چی داغا وزارت من دی پاتی مایبینو چی تقریبا تلور پینزازارا مایبینیو نیمهی تاواکلا یوزوزارا مایبین بپاتی وی داغا پیسی زر روالی دی من ضرورتنو تلارو دیر وقت پکار دای من ایلا کهو چی دزما خبر د مایبینو ریاست تا دک ما ورسوای احترام و سلام
زابل ولایت د نوی نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. بعد له سلام زموږ د نوبار د نوی نوبار ډېر خلک ځپلي دي، ځینې یخ طالبانو د عسکرو لخوا شپېته اویا نفره مختبرو کلیو کې شهیدان لرو، خو هېڅ کار دولت نه ده ورته کړی، نه مکتب لرو، نه شپخانه لرو، نه ښه جامه لرو. زموږ ولسوالۍ ته دوه کانتینر وکېږه، دلته مې د قومي مشران یې څو په مرکز کلات کې ناست چې کاروبار ترا کوي
کوشنی دا واکسین مشنه راکې د دریا سره وګرځه کې چې واکسین چیر مول بستا کړی د واکسین ته خپات دی یو څه په خدای دې قسم نه کې چې په دغه د کلیک چې ورته دې راشه احدن رواسي ساتنه د فلوین او نورو ته ورکړي نو زه غواړم چې دغه زما زخه ته خبر کې. والسلام، سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالکول ولسوالۍ د چکنود د کنه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زه زړه کوم ډک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. دولت چې بار بار چغې وهي چې موږ کوکنار لو او دا کو دا کو او د کنه سل په سل باندې کوکنار دا پښی وي تاریخ ته پښی دا موږ کمپین لرو دا کو دا کو. دولت عوام سره د افغانستان خلکو سره کومک شي کړی، دولت افغانستان خلکو سره مرسته چی کړی دی. افغانان چې کوم په جیلونو کې پراته دي، په پاکستان کې بندیان دي، په ایران کې بندیان دي، دولت هغه پوښتنه ولې نه کوي چې دا غره اخلاص کې او هغه په برېښمانه توګه باندې هغه ځول کېږي، پازه ول کېږي. دولت یو د حکومت چې دا کوم په کوبنه چې موږ تاسو په دغه قانوني یا په 3000 روپیه یا 5000 روپیه دغه لري قیمت لري. موږ نه شل در افغاني په دې باندې 15000 افغاني په دې باندې موږ نه دي ام په مېخ مېخ باندې موږ نمبر موږ له نه راځي. دا موږ مجبور یو چې موږ شل در افغاني په ورکو ځکه چې مریض ته پکو دي بس او ډېر عجلانه توګه باندې مریض ته پکو دي. موږ مجبور یو چې هغه پاکستان له ویسو، موږ مجبور یو چې هغه موږ هندستان له ویسو، موږ مجبور یو چې هغه بلکې بر ممالک له ویسو. په افغانستان کې نه سپاتال شوی، په افغانستان کې نه بریږي دیم شوی، په افغانستان کې نه کاروبار روزګار جوړ شوی چې موږ په کې کار خپل به خپل وطن چې خپل به بادي چې کار روزګار پیدا شي. کوم مرستې کوم کومکونه چې د بار نه کیږي د افغانستان سره اخو غریب سړي دا ونه رسیده، اخو غریب سړي سره هغه مستونه شله اچھا سره کې جامغه اما خلکو سره کې چې اچھا پلاس پني وکه اختیاري نو مجبور دي چې د افغانستان خلک یا افغانان خلک یا د خانان خلک مجبور دي چې د کوګنارو کړي. دا یو خل درو په 15000 افغاني
چې دا پاسپورت په نږدې داتې سیمه موږ کم ځای نه کو په افغانستان کې خو نه کار شته نه جون شته مریض راته پرېږدي نو موږ په دې باندې حکومت موږ ته بار بار چیغې وهي یو پاکستان ته زمونږ تګ راته چې دی لکه خارج ملک ته چې دي دومره ته سخت شوي دي ولې دولت دا زمونږ پوښتنه نه شي کولی پاکستان ته سینې ګولي وسلام الله دې وکړي زمونږ دا پیغام نشر شي.
هلو السلام علیکم دا پکتیا ولایت سمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. زما وختن دی ولسمشر محمد اشرف غنی ته خداره چې ډیر زر تاسو دا په هني وزیر ماری پکړی کچیر دی په هني وزیر ماری پی نکړی په ټول تر ور د شورتی کې دی ټول خونکو ټول کورونه بند پاتې دي.
دا زادې را دو کار کوونکو او ریدونکو ترې زما سلام او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترینې تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت د ازرې دی ولسوالۍ د بارې شوترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې درې انچې اوبو ناراضي دوه انچې هم ناراضي او کچیر درې پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري خدای دی وی کی د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکي چې دغه څه واجه ده باندې لګیدل یاري او کوټه وبره سیدلی خوبو نسته پکې باندې رسیدلی وبو نسته کې خدای دی وکړي دغه وبو هم راته وکي چې وبو ډیره کامل اږي هیڅ مشکل نه چل کېږي پایپ نیم درې مې سم ناراضي و سلام
دا پیغام دې کنده باندې ته مې اړیکې نیولې ده چې شاوې کوټه ولسوالۍ ما دا مو شي چې وکړي کېږي په دای کې مې دا لري دا مې سوال دا ار سری کور دا ار سری درې ویني ډېر مړو خلګو یو ولا نه ته پراغه ځای باندې په زرو پاته تا او پارسل خرڅي دا خو ډېر دا موږ سره سره ځل نه نو سره چې ولا کر شه درې نو خواران ته دا چې نه شه بخانی سره دا یو کوله انو دا ګره دا مړو خلګو یو یو سوال یو موږ ګره دا وې سپاتې مې دا لري دا ار سری کور د ماجر په نامه وړي راغلي مې ماجر یو اوري کوټي والا.
السلام علیکم عزیز حضرت السلام علیکم نیکی لی ترامات بانی که ما احسان اربابی هم اشخ و بیاد ولکه دیران پا بندر جاس کی با سلمور بانی سخته ده سندلا سر پیش از غیر ولکه کارو تا منو پروژه کولا ایسی زمان بدا زنگی و ورسی ری اشرف بنی یا عبدالله یا بینی ملال برای نور خب الاخیرات من وزید دیر دیر خراب تی دلتا پا فیسبوک کی پا انترنت کی هم دلتا سندلا سر پا تفیه چو یا وانیان تا تلفون ور کی نفر لی سر کم دی والا کسر من نور سر خلاصی ری کز من فضار زنگی سو کوری فیل بیس فرموش خو بیخی واجی بیده سر خلاتی.
سلام علیکم رورا احمدزیم جزر اللہ و لسوالی تخواستا ستا دا پیغام سبتاون چی دین رومن د ازرې ټول لارې باندې دي موږ له حکومت نه په دې درنښت سره خواهش کوو چې زموږ دغه لارې را خوشي کړي ځکه چې ملکي مامورین ډاکتران ټول په دې لارې باندې دي او بله خبره دا ده چې د طالبانو د څلورو ولایتونو لار د لکړۍ له لارې خلاصه ده چې زه د ازرې ترمنځ موږ دا خواهش کوو چې یو د سرحدي او ټولای یو کنډک د لکړۍ کې واچي او دا لار بنده کړي ځکه ټول طالبان په دې لارې تګ او راتګ کوي موږ ډېر نام نو وخت کې ځوان ته زموږ ته باید یو لار خوشي چې دې ځنه.
السلام علیکم زه د ازرې ولسوالۍ د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. د نوم د اخیستونه په ډډه وکم ځکه چې دلته مشکلات زیات دي که خپل مشکلات وړاندې کړو هغه کس ځانې وای کېږي یا د دندې لري کېږي او یا کوم نور مشکل ورته جوړېږي نو په چارواکو څخه هیله کوم چې یا دا شمېره باندې کې یا د بیان ازادي زموږ حق ده موږ چاته خپل غږ اوچت کړو. کومه پروژه چې دلته راځي هغه وروره د هغو کسانو جیبو ته لویږي نه کار کېږي نه پیسې په ورله زه ته قسم خورم په سلو کې شل فیصده کار هم کېږي وروره امنیت ښه جوړ ده ښه برحاله ده هېڅ مشکل نشته هوایي پروازونه راځي آیات یې راشي ودي ګوري د اوبو پروژه شته وروره نه بل چاته نه اوبو سره هغه چاته کار کېږي چې طالب په خوله باندې طالب ورته ووایي چې ما ته دغه دا کار وکړه دې ته مه کوه دولتي چارواکي وروره زه ول په خپله ما ته وروره دومره کار نه ده سوی اوبو نشته ده سړک خراب ده بله خراب ده راسه وی ګوري یو شی روغ نه ده وسلام خدای دې وکړي چې ما دا پیغام نشي شي
عزیز نه پاړی چې دا عمومي دي کوچانو خبره ده خو عام روډونو کې باندې عام خو د دوی مریض د مړي زونجی او د عرب تعامل لار کته کړی ده اته چې دې لامل نن یو دوه کوچان چې خاطر ته ونه رسیږي په علاقه تور شي د اوس ول و پات سو نو دا مسولیت کوم چې چاره د والی خو کې ناس ده دا تاسو نو مالی ده ځکه چې ولی روډ باندې عام د پچای روډ باندې او د کوچانو لوچلانو نن څه ګلا کیږي چې د غریبانو کوچیانو د کونډو رندو په هغه ووټ باندې تاسو رسیدلی وای، وای تاسو نه یو څه پښتنه دي خپل کام وکړي او د ظالم لاس ونیسي او خبر خبرو اواری دي په کیسو اواری دي تر څو په کیسو اواری شي هغه ته ولاړ نه شي جنجال ته. نو دغه خوانه پاکستان لار باندې د دې خواته د کوچیانو غریبانو ډاکټر راو تامه ټول باندې او خوشمیشتي هم باید سوچ وکړي لکه ګردیز لوګر د دې کوچیانو وطن د دوی میو لار په چا باندې ورغلی ده چې دا شي نه وي چې بل ورځ دوی د خپل مشکل خپل غاړه ته واچي. وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو د دې خبرونه وخت هم دومره وو که غواړی استونزې موتر چارواکو ورسیږي نو ازادي رادیو ته زنګ ووهی چې د پیغام سپتون کې دستګاه شمیره د دې خبرونه په پای کې درته اعلانېږي. یو ځل بیا غواړم ووایم د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د دې پیغامونو د تنظیم په برخه کې د تای روشان له همکارۍ څخه مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.